سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوا بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د زما حق پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام تکراری په سوشي وو کې درته خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد روزا اوتمبای والا ازادي رادیو سره په یوه ځنګړي مرکه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او امنیت په اړه خبرې کړې دي کغلی اوتمبای وایلی کته هم په تیر دوه کلونو کې د طالبانو تر واک منی لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوی دی هغې زیاته کړې ده د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریز اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو د رسمیت پیژندنې څخه لرې ده غلی اوتمبایوا په دې مرکه کې ویلي دي په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه لوړه ده او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي هغې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي نجونې له پوهنتون زده کړو راګرځول شوي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نادولتي او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی په تاجکستان کې د روسي ورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 1300 ته پورته شو د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سه‌شنبه د ازادي رادیو تاجکي څنګه ته وویل شو د کافرنه هاند له سیم څخه د الکترون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي چې درې ښځې او یوې نارینه ده د الکترون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولې دي د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي وو دغه روغتونو د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولې دي چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی و ایران او عراق په ګډه توافق کړی دی چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالفې ډلې بې وسلې کړي دا دواړو هیوادونو چارواکو پرون د شنبې له دې توافق خبر ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی دی چې د سپتمبر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته به انتقال کړي چې د عراق حکومت لخوا ټاکل شوي دي د ایران او عراق ترمنځ د توافق په داسې حال کې دی چې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامی له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرونونو الوتکو بریدونه کړي وو تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د بریدونو له کبله په 1300 کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي یو سیمه ییز چارواکی نن په ختیځ او سویل دواړو خواوو کې ویلی دی چې په ختیځ او سویل دواړو خواوو کې جګړه روانه ده اوکراینی ځواکونه د ستراتیژیک ښار میلنتون پل پر لور پر مخ روان دي د دونیسک سیمه ییز والی بیا ویلی دی چې روسانو د دې سیمې 15 اوسیدونکي وژلې او سلونه روټپیان کړي دي هغه زیاته کړې ده چې په ماریوپول او ویلنوانس کې هم قربانیان شته خو شمېر معلوم نه دی د ملکیانو له دې مرګ ژوبلې راپورونه په داسې حال کې دي چې پرون د پلتاوا په ختیځ سیمه کې پر یوې فابریکې د روسیې د توغندیو په برید کې درې ملکیان وژل شوي وو یو کس هم د خرسون په جنوب ښار کې وژل شوی دی
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست زمر علي بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د اگست 19 د بشر دوستي نړیوال ورځ دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې راورسېده چې د طالبانو حکومت د مرستندوی موسسو د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې چې د نړیوالو سازمانونو په وینا د مسلې په افغانستان کې د بشري چارو لپاره بودیجه کمه او د مرستو رسولو بهیر یې اغیزمن کړی دی دا ستونزه څومره پراخه ده او څه حل لارې ورته لټول کېدای سي په دې اړه باندې د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالان اغلی زهرا جلال او اغلی دنیا صافی نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی دي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لالارې له استودیو سور سره وصل سوي دي او دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو دواړو وخت و استی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. اغلی جلال، لمړی پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر د بشر دوستی نړیواله ورځ په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت وړ ده، یا خلک آیا په دې اړه باندې ستاسو په نظر معلومات لري چې دا ورځ په څه اړه ده؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو ته، په لویا بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره یم. دا ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، خو دا مشکلات تاسو خپله وینئ چې کوم بشر دوستی په جنتري کې یا هغه کې جای ورکړ شوی دی په ځینې سنا کې، هغه خو په ځای پاتې دی. هغه عملا چې کوم باید بشر دوستی شوی و هغه هم نشته. مونږ ډېر د ناخوالې سره مخامخ ګورو چې هلته افغانستان کې ښځې د کار نه منع دي، د تعلیم نه منع دي، د هغه خواړه دپاره چې دوی د هم ضرورت لري هغه دپاره لاسرسی نه لري متاسفانه. یعنی په سلو کې درې کورنۍ هم کېدای شي لاسرسی ونه لري فقر غربت سره سره. د دې بیا هم چې دا اوس چې دا کومکونه کم شوي دي، دا هم د بشر دوستۍ دپاره ډېره یوه پیلامه ده. که فکر کې وي داسې ټول کارونه سرچپه غوندې روان دي، هر څه د نړیوال نه ونیسه تر دننه افغانستان کې. که چیرې افغانستان کې داسې محدود دی وضع دی په خلکو باندې، خلک خود څه ګرام نه لري، دا خو ګرام د حاکمانو دی. اما بیا دغه وخت کې نړیوال باید فکر کړی وای چې د بشر دوستانه کومکونه ډېر کړی وای، نه کم، دې له خاطره چې هلته هغه خلک ځورېږي چې بیچاره او فقر او غربت سره لاس په ګریوان وي. دولتمندان خو هیڅ وخت کې نه ځورېږي. معدنونه د دوی په لاس کې دي، ګمرکونه د دوی په لاس کې دي، ادارات د دوی په لاس کې دي، دوی هر څه کولی شي. اما هغه خوار غریب ولس چې سبا وځي تر مازدیګره پورې یو روپۍ افغاني یا لس روپۍ افغاني لاسته نشي راوړلی، د کار زمینه نشته، برابره نه ده، او کار نشته، اوږې اوتیږې بېرته کور ته راځي او کورنۍ هم دوی څخه څه غواړي. نو دلته چې یو کومک و هغه هم بند وي، او هلته حاکم دولت داسې مشکلات لري، دا خو بشر دوستانه نه چې بالکل څه نوم به کېږدي، باید برعکس نوم کېږدي په افغانستان باندې د غندلو دی.
مننه آغلی جلال، زبرت تاسو ته راځم. آغلی صافی، ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د ښځو د کار د بندیز له کبله نړیوال سازمانونه نه دي توانېدلې چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، مالیزیشن او تخنیکي همکارانو ته، میهمانو ته او اوریدونکو ته ډېر خوشحاله یم بیا هم په دې بحث سره. زما په نظر د بشري دوستی نړیوال ورځ خبر داسې زما په نظر ډېری خلک دې تاریخ نه خبر نه دي، او په کومه نیټه ده، په کوم وخت ده، ځکه زمونږ ډېری خلک تقریبا 80% خلک زمونږ د فقر، بېبستي او فقر سره لاس او ګریوان دي. ځکه که وخت ښځینه و په کار کې بوخت و او خپل یو دنده درلوده، کولی شي چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس داسې وضعیت راغلی ده چې تقریبا زمونږ 80% دي خزی چې په کار باندې مصروف او کار کول، اوس هغه ټوله اوزګار شوی ده، او بشري دوستي بشري کومکونه هم بند شوی ده. تقریبا یو کال مخکې خو اوس بند شوی ده، ځکه سمه توزیع عادلانه په دغه برخې په دغه حصه کې وجود نه لري. که دغه کله دغه مخونی ولا نسی، زما په نظر د دې اوس هم پراخه ده، دا موږ کولی نسو په یو څو خبر یو په څو هغه باندې بس کې دا موضوع حل کو، ځکه یو ډېره دا وسیع موضوع ده. ځکه یوازې په افغانستان کې دا بشري دوستي او نړیوال ورځ په افغانستان کې یوازې نه، په ټولو هېوادونو چې لکه افغانستان حقمانده او بدبخت هېواد دي، داسې ورځ شته چې نور هېوادونه دوی سره مرسته کوي. مګر په افغانستان کې ډېر، ځکه افغانستان ډېر خلک بېوزله ده او فقر سره لاس ګریوان دي، مخصوصا د ښځینه. مخکې خزینه په دولتي او غیر دولتي موسسو کې په دنده درلوده کار کول او ستول اوسګار دي. او کدی دې مخ وانستل چې زما په نظر اوس دونه خلق د ستونزو سره مخامخ دي اسان کول نشي چې خپل ځان د دې ورتیات نه وژغوري. داسې به ورسته چې زما په نظر اسان خلق کول نشي دا ټول افغانستان لمدا یو وکمل د هیواد د دې ورتیات نه وژغوري. ځکه موږ ګورو چې زموږ خلق په څه وضعیت کې روان دي، په کوم حکومت موږ باندې حاکم ده او موږ د کوم حکومت لاندې کوم حکومت موږ باندې تسلط لري، داسن موږ کولی نسو چې سمه آزاد خپل خبرې وکړو. د دې خاطر دا ستونزه ډېره غټه ده که غواړي چې دې ستونزه لارې پیدا شي اول سمه بررسی شي هغه موقعیت هغه منطقه چې د بشري دوستي مرسته کېږي او کوم هغه استازی چې د هر هیواد نه تکل کیږي چې په هغه ځای باید دوی خپل کومکونه ورسوي او سمه توګه ټول خلک ته هغه خلک چې مستحق دي هغه ته هغه ورسیږي. نو باید سمه بررسي چې هغه استازی هغه هیواد باید اوسي چې دغه وګوري په خپل سترګې آیا همدغه کومکونه هغه بېوزل خلک ته واقعا ورته اړتیا لري، محتاج دي، هغوی خلک ته رسیږي که نه. مګر تر اوسه چې په همدغه دوه کاله چې دونه دي بشری مرسته سوی ده زمونږ هیواد سره یو اسکامه تروسه تقسیم سوی نه ده، هماغه مستقیم خلک ته ورسیږي، هماغه خلک چې مستحق دي ځکه د دې مرسته فیصدي اخیستل کیږي او هماغه کوم چې ناچیزه یو شی ده هغه بېوزلو خلک ته رسیږي چې هغه سره هم ګزاره اصلا نه کیږي. له دې خاطر باید سمه غور او بررسي شي چې واقعا په کومه حیثه موږ کولی شو چې دغه مرسته ورسوو، په کومه حیثه موږ کولی شو کوم خلک ته دا مرسته ورسوو او په دغه کې کوم خلک کولی شي استاد واوسي، نماینده واوسي چې موږ سره مرسته وکړي په دغه برخه کې. که نه زما په نظر اسان دا وضعیت حسن نه ښه کېږي او همداسې له بعد بهتر شاید به واوسي.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم او خبرو ته به دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او دا د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق تی روانه ده. اوس هم زه غواړم چې د یوې ستونزې په اړه باندې چې شوزو راپور کړی ده، د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ ته غړي له څو ساعتو توقیف وروسته خوشې سوې او د دې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې دغه شدي وروسته له هغه چې د طالبانو ونیولې او تاوتریخوالی ورسره وکړ چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف دوی په یوه کور کې سره راټولې سوې وې. د دغو شدو د غشتونو په اړه او دا ډول اعتراضونه څه ګټه لرلای سي پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره به اول یو راپور واورو او بیا به پښتنو ته زه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم. زه غواړم چې اول دغه راپور ته غوښ ونیسو او بیا خبرو ته دوام ورکړو.
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی. دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په کې لیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زوره ونیسي او له ځان سره یې بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکې میرمنې د یک شنبې په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوې چې د یوې اعتراضیه غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وې. دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانی کور ته ورغلل، اته تنه اعتراض کوونکې ښځې ونیولې او بیا یې تر څو ساعتونو بند وروسته بیرته خوشې کړې. دې میرمنې وویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدواره هم وه. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دغې دولونې، لیما میری او توبا عطایی شامل دي.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدني اعتراض د هر وګړي حق دی. موږ د امنیت او کلتوري کوښونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ خو زموږ اعتراضونه وځپل شول او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ولایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته په اشاره سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکارا ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو ترسره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید د وضعیت د پایټکی کېږي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو له شتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری داز ما حق د خبرونه روانه ده او تاسو واوریدل چې د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي لڅو ساعت توقيف وروسته طالبانو بیرته خوش کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت د دوغ شوزو د نیولو موضوع رد کړه. غلی جلال ستاس څخه به پښتنه وکړم چې افغانان چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي او ښځې هم په بېلابېلو وختونو کې د اعتراض په خاطر باندې زندان ته لویږي، دوی څه ډول خپله هغه حقونه چې دوی باید ولري غوښتلی سي په داسې حال کې چې که دوی کوم اعتراض وکړي هم نیول کېږي زندان ته لویږي؟
مننه میرمن بشیر، ستاسو د پوښتنې نه داسې موضوع دی چې حق خو هغه وخت غوښتل کېږي چې اول انسان خپل روحي، رواني او فزیکي مسؤلیت ولري. هغه نه وروسته دی کولی شي حق غواړي د بل چا دپاره لابي وکړي، ځان دپاره لابي وکړي. کله چې د دې فزیکي وجود په خطر کې وي، هغه هیڅ وخت کې نشي کولی چې هغه یا حق غواړي یا هم نور څه امتیاز غواړي. د دوی اوس د ژوند کولو دپاره خطرات موجود دي، بیا حقونه او نور پرمختیا خو لا ډېر لرې خبره ده. دا هغه څه دي چې بشري ناورین دی، یو نواد خصوصا د ښځو دپاره چې د تعلیم نه ونیسه، د اقتصاد نه ونیسه، د هر هغه بشري حقوق چې کوم باید امتیازات یو آزاد یو مستقل انسان ته ورکړ شي، هغه ټول محدودیتونه متاسفانه وځي دي او هیڅوک دې ته لاسرسی نه لري. دا مونږ ویلی شو چې دا یو ناورین دی او ډېر مشکل هم دی چې یو څوک فزیکي مسؤلیت ونه لري او هغه غږ پورته کړي، سره له دې چې مونږ وینو چې دوی بندیان کېږي یا ربړول کېږي یا وهل کېږي، شکنجه کېږي. دا هغه څه دي چې پیلامه یې ښه نه ده او دغه ورځ پورې داسې معکوس انځوریږي، ځکه چې بشر دوستي خو هغه دی چې باید د بشر لاسنیوی وشي، د بشر دپاره د حق او امتیازات قایل وي، خصوصا حاکم ډلې او همداسې نور. او دا چې په خپل حق په سر نه بلکې د ژوند په سر یو څوک ربړول کېږي، دا خو بیخي د حقوقو نه لرې خبره ده او نشي کولی چې دی آینده دپاره دی به خپل ځان ته څه وکړي، دی به خپل اولاد دپاره څه وکړي، دی به خپل هیواد دپاره څه وکړي. احیانا چې یو څوک په روح روان آرام یا فزیکي مسؤلیت ولري، هغه کولی شي چې کوټلې ګامونه پورته کړي، خپل هیواد دپاره، خپل اولاد دپاره، خپل آینده نسل دپاره نور نور پروګرامونه طرح ریزي به ولري، پرمختګ به ولري. او که داسې خبره وي چې همیشه قید خفک وي، دا خو ورځ تر بلې یو نوه روحي شکنجه او فزیکي شکنجه هم موجود دی. بیا په زمن کې کچېرې مونږ دغه خبرې ته واوړو چې دا ولې داسې کېږي، زما فکر کې کله چې دا خزینه و دپاره داسې جنجالونه جوړیږي او خصوصا د حاکم ډلو دښمنی د ښځو سره ده. دې له خاطره چې ښځه څنګه چې ویل شوي دي د ټولنې بنسټ ده. کله چې ښځې پوه وي، عالمې وي، پوه وي او په هر علوم کې د دې سر خلاص وي، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په اجتماع کې او په دین کې، دوی پوهیږي چې ښه لاره کومه ده، سمه بده لاره کومه ده. احیانا هغه خپل راتلونکي نسل چې د دې اولادونه خطاب کیږي، دې دپاره ډېر ښه سالمه روزنه او سالمه لارښوونه کوي. که چیرې دوی په خپله جهل توره تمو کې وي، بیا د دې اولادونه خو خامخا څوک کیږي، د جنګ چرخه به خاموش نه وي، سربازګیری به وي چې وایي چې هله فلانکي ځای کې دین دی، دوی به هلته منډې وهي، وایي چې هله فلانکي ځای کې جنت دی، هلته منډې وهي، هلته فلانکي ځای کې اور دی هلته، خو دوی به خپله تحلیل نه لري چې رښتونی جنت چیرته دی، رښتونی آبادي انساني ژوند چیرته دی، رښتونی وایي عبادت ځان دپاره، عدالت عام دپاره. دا هغه څه دي چې باید دلته عدالت موجود اوسي. کچیرې عدالت موجود اوسي، د عام اذهانو پیاوړتیا بشي او د خلکو حقوقونه به ترلاسه شوی وي، آینده دپاره هم د ملت په خیر وي، هم به د وطن په خیر وي، هم به د وګړو په خیر وي، د ښځو او نارینه وو.
مننه آغلی صافی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. په داسې حال کې چې ښځې د خپلو اعتراضونو په خاطر باندې یا په دې خاطر چې دوی خپل حقونه غواړي نیول کېږي، څه ډول ممکنه ده چې دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حق وغواړي، لکه د زده کړو حق، لکه د کار حق؟
مننه مخکې چې ستا دا پوښتنه ته ولاړشم، زه غواړم دا یو خبرې وکړم چې کله یو کال مخکې چې طالبان د همدا حاکم چې اوس زموږ په سر حاکمیت کوي، تمنا فریان ډېرې نجونو لکه تمنا فریان، مرسل عیار، زهرا اکبرز، دوی نیولی وو، زندانی کړی وو، او دوی مستقیم منکر تو او رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. د دوی خبرې باندې هیڅ تو باور نه لري، ځکه دوی تر اوسه کوم خبرې چې دوی کړی ده اصلا عملي نه دی کړی ده، رښتیا خبرې نه دی کړی. لکه ویلي وو چې مونږ ښوونځی خلاص وو، خلاص نه دی کړی، تر اوسه دوه کاله تیر سو. پانتون که وویل چې مونږ ټول د ښځو حقونه ورکړی ده او د هیڅ کومه ستونزه نشته، چې دوی خبرې ټوله دروغ دي. تر اوسه د ښځې یو حق دوی نه دی ورکړی، هماغه اساسي اولیه حق چې د یو انسان، د یو شهروند، د یو هیواد، چې هغه په خپل هیواد کې ژوند کوي، د هغه حق لري چې خپل هیواد کې زده کړه وکړي، خپل تحصیل او تعلیم وکړي. چې دوی ټول حق اخیستلې د ښځو، اصلا ښځې نه پرېږدي په جامعه کې فعال اوسي، ښځې نه پرېږدي خپل فعالیت وکړي، ښځه کولی سي توانایي لري، مهارت لري چې خپل استعداد وښيي نورو هیوادونو غوندې. مګر دوی ټول دا کارونه د ښځو اخیستلې او دوی بندې کړي ده، حد کړي ده. دوی لکه شل کاله مخکې ښځې په کور کې ناستې، نو د هغوی نه هیڅ هم نه جوړېږي. کله چې یو ښځه باسواده، تعلیم یافته ښځه اوسي، هغه کولی سي سبا ورځ خپل ټولنه ته یو ښه اولاد تربیه کړي، ښه اولاد پرورش وکړي، خپل ټولنه ته هغه خدمت وکړي. له دې خاطر ولې طالبان داسې غټ سوی ده، ولې طالبان داسې حاکمیت کوي، وایي هغوی ذهنیت داسې ده چې دوی اصلا زما په نظر دا خبره هم ښه نه ده چې خدای نخواسته دوی کورنۍ ته، زه نه غواړم چې به احترامي وکړم یا کوم غلط زما خبر نه واوري واخلي. دا خبره دا دي چې اصلا که دوی واقعا سمه تعلیم کړی و، سمه تربیه سوی ده، زما په نظر اوس دوی طالبان، د دوی نه طالبان جوړ سوی نه و، د دوی نه سم انسان جوړ سوی و چې خپل هیوادوالو باندې، خپل ملت باندې دونه ظلم نه کړی نه و. دوی له دې خاطره دا اول د دوی اول دا خبرې نه دي چې دوی رد کړي چې مونږ ښځه زندانی نه دي کړی، او مونږ هیڅ کوم ښځه نیولې نه ده. دا تقریبا څو ځله دوی کار کړی ده، او بیا وروسته رد کړی ده چې مونږ کار نه دي، دا کار نه دي کړی ده. مخکې چې په یو غونډه و په ناروی په کوم ځای کې، بیا هدا خاموش خپل غږ دي کړ چې نو دا انجونې چیرته دي، تاسو وایئ چې مونږ دا انجونې زندانی نه دي کړی. چې هماغه په هماغه غونډه کې په هماغه کانفرنس کې دوی غلط و، ځکه دوی ملامت دي، دوی کار کوي، خپل کار کوي، خپل کله چې ښځې وځي باندې خپل اعتراض کوي، خپل حق غواړي. دوی باندې توپک باسي، دوی باندې فایر کوي، او دوی زندانی کوي، دوی ته شکنجه ورکوي، هر شی دوی لاس ناراضي ښځو باندې کوي. بیا وروسته دوی منکر کیږي، او که دوی د اسلام خبرې کوي او د افغان، د افغانیت ننګ او عزت، دا په دغه کارونو کې کوم ځای کې هغه دي عزت ده، کوم ځای کې ننګ چې دوی کار کوي خپل خپل نوم افغان او پریږدي وایي چې زه افغان یم زمونږ عزت زمونږ غیرت ته څنګه افغان یاست د ښځو باندې لاس چې کوي ښځه زندانی کوي او چې اصلا دا کارونه په ستامپ کې نه ده او ته کوم آیات او حدیث کې نه دی راغلی چې داسې دا کارونه کوي که ښځې سمه دي چې ښځې داسې په کور کې کښېني نو څنګه خپل هغه کوچت کي تمه دي اوس زمونږ اوسنۍ ښځې انجونو هغه امنیت هغه فزیکي روحي رواني هېڅ شی د هغوی ښه نه ده هغوی اصلا کولی نه شي چې خپل حق وغواړي مګر یوازې لاره همدغه دي که همدغه کار هم دوی ښځې ونه کړي نو بیخي ښځې په لکه چې دوی په خپل خبرې کې ویلي وو چې ښځه یا په کور یا په کور هماغسې غواړي چې وکړي هماغسې هم کړی تر اوسه 100% همدغه کار کړی ده چې ښځې په کور کې ده او نیمایي چې دوی یې زندانی کړی ده او له منځه یې وړی ده فعاله مدني ښځې او ډېر کارونه دوی کړی ده او یوازې لار زموږ د ښځو لپاره همدغه یو لارې پاتې ده که دا کار ونه کړو نو موږ بیخي له منځه ځو او دا خو زموږ حق دي زه هغه غوښتل دا په زور دي موږ نه شو کولی چې دې ته موږ خپل لاس راته کړو لکه سوالګر غوندې چې تاسو زموږ حق راکړئ موږ خپل حق وړو او دا زموږ حق ده اسلام موږ ته دا حق راکړی ده چې موږ تحصیل وکړو او په خپل هیواد کې خدمت وکړو خپل هیواد کې کار وکړو او په اسلام کې دا بندیز داسې بندیز نه دی راغلی چې ښځې کولی نه شي کار وکړي که داسې نه وو که داسې کوم حدیث او آیات راغلي وو نو خدیجه کفرانو ته یو تجارت پیشه ښځه نه وو په اسلام کې موږ په اسلام کې ډېرې بېلګې دا شیان د ښځو لرو چې داسې ډېره عالي کارونه کړي ده او شجاعت کړي ده مګر دوی نه پرېږدي موږ خپل عقل همدغه د اسلام په چوکاټ کې غواړو نه چې لکه اروپایان او غربي غوندې چې موږ خپل حق وغواړو زموږ تحصیل حق دی زمون تحصیل زمون حق دی زمون حق راکی مونږ غواړو چې کار وکړو په خپل هیواد کې چې دا زمون حق دی چې باید په خپل هیواد کار وکړو ځکه زمونږ هیواد سخت ضرورت لري چې ښځې نارینه او ښځینه باید کار وکړي د خپل پرمختګ له خاطر د خپل هیواد پرمختګ له خاطر د خپل ماشومانو لپاره پرمختګ له خاطر د خپل اقتصادي کورنۍ پرمختګ له خاطر که داسې اوسي زما په نظر زمونږ د هیواد څه شی جوړ شوی ده تر اوسه پورې دا څو کاله کېږي یو کار نه تېر سو افغانستان په همدغسې وضعیت روانه ده چې جنګ دی تر اوسه همداسې جنګ روانه ده نو تر کله پورې موږ همداسې وګورو چې یو دا تحولات راځي دا حکومت سبا ورځ دا حکومت هم له منځه ځي داسې نه کېږي چې هر حکومت راسې مونږه غیلې کینو کدا انس د خزو د انجونو د مفهوم مقابل کې به انصافي او غیر عادلانه کارونه سي مونږه حتما خپل غږ جګو او دا سي مونږه نه پریدو او خزو هغه د ملي یوالي پیوستونه خزي چې هغه وو مونږه د همکارانو او چې مخکې د غیر لیدر ډاکټر زهرا او هغه باندې کړی وو چې بیا خوشی کړ اوس د غیر نور غړي وړي وو هغه پرونه شپه چې بیا ته خوشی کړ نو بیا ورسره دوی رات کړ چې مونږه دا کار نه وکړي کوم کار تر اوسه تاسو کړی دا چې هماغه قبول کړی ده هیڅ یو کار چې دوی کړی ده د اسلام نوم بدوي د اسلام په نوم هر کار کوي بیا د اسلام نوم بدوي او بیا غارت کوي چې موږ دا کار نه دی کړی ده په اسلام کې په کوم ځای کې دا داسې دوی کارونه چې دوی کوي د ښځو د انجونو باندې په کوم ځای کې دا کارونه راغلي چې موږ وایو ورته وو دا کار راغلی ده موږ هغه ومنو مګر نه موږ د اوسنۍ انجونو او ښځې ټول تحصیل کړه باسواده دي او د خپل حقونو څخه آګاه دي خبرې دي پوهېږي کوم حق زموږ ده کوم حق د ښځې ده کوم د حق د نارینه ده کوم حق د انجونو دي کوم حق د هلکانو دي موږ په دغه شیانو باندې ټول پوهېږو ولې دوی د اسلام نوم بدوي چې د اسلام نوم په اساس وایي دا ښځه حق نه لري چې تحصیل وکړي دا ښځه حق نه لري چې باندې کار وکړي نو تاسې وښایئ موږ ته د ښځه حق څه شی ده نو چې دا زموږ حق نه دي تاسې وښایئ ماته دوی اصلا دوی آگاهی لگده ما از طرح خبر سوزالی کرده دوی در اسلام یواز وارد اسلام نوم بده که او خلق وارد اسلام سخه نفرت پیدا که کرکه پیدا که اولارتی نور خدای نخصه نور مذهب نور دین تا اولارتی اخبر اگر که رجوع که مگر ما کوی دست کرونه دست که واری واقعا دست در اسلام نمایندگی کوی در اسلام سخه استفاده کرونه تم کرونه او که خلق تشوخی خلق تشوختی اسلام ته رجوع کی کفران خطر راسی مگر تاسو داسې دا کارونه کوي چې اصل عقل منطق نه منی دا کارونه شه دوی کوي
مننه اغلی صافی زبرت تاس ترزم. اغلی جلال تاسو دا اغلی صافی خبری هم واره دلی دوی ویل چه هغا چه چی پا افغانستان که در شوزو سراوان گی هغا منطق نمانی او دوی یو زل بیا هم ویل چه باید در شوزو حقونه ارتوار کول سی زکا چه دا دوی مسلم حقونه دی او د شریعت او بشری حقونه د قانون لمخه دا حقونه باید شوزو تاور کول سی. لوجده مدیر احیسی شوزی پا دیرای سکتورونو که پا دفترونو که دا کار کولو توان نلری زکا پا دیرو برخو که دوی لدن دو گوشه سوی دی پا دیر توگه دا دوی پروبلاندی تعلیمی محدودیتون هم زیاد سوی دی چه دا شوون کو پا برخه که هم زیاد استونزی لیدل کیجی. زما پوښتنې ستاسو څخه دغه ده چې ولې افغان ښځې د مساوي حقونو معاشونو او امتیازونو څخه بې برخې دي که موږ د ټولنې پر سطحه باندې هم ورته وګورو دې ستونزې ته یوازې که د حکومت ستونزه هاخوا ته کړو ټولنیزې کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې ښځې ورسره مخامخ دي او له هغه له کبله دوی د مساوي حقونو څخه بې برخې دي؟
مننه میرمن بشیر، داسې موضوع ده چې زید خور خبر سره بالکل موافقه ایم. او په افغانستان کې څنګه چې تاسو ویل د ښځو د پاره ډیر ښه برنامه روانه وه. دا چې تبلیغات کیږي، دا تبلیغات باید منفی تبلیغات ته نه څوک غاړه کیږدي نه یې څوک واوري، ځکه چې مونږ په دغه شل کلن دوره کې دننه افغانستان کې وو، مونږ داسې کوم کار نه و لیدلی چې خدای دې نه کړي د دین نه خلافي. صحیح ده چې د اخوندان داخلي دي، دوی وایي چې هغه یا قانون نه منو یا هغه کوم کړه وړه چې د جمهوریت و هغه نه منو. بیا هم اولس که خوشحال وي که خفه وي دی مني، دې له خاطره چې حاکم ډله چې څه وایي هغه باید ومني، که ونه مني نور چاره نه لري. ته خو خپل پروتوکول مخته که، ته خو خپل هغه برنامه مخته که، ته خو هغه څه چې کړه وړه لري هغه خو مخته که. ته څه لرې ښځې دپاره؟ آیا تر سعودي ته ډېر لوړ مسلمان یې؟ آیا د عربي اماراتو ته ډېر لوړ مسلمان یې؟ آیا نور ګاونډي هېوادونه چې ستا په چم ګاونډ کې دي دوی نه ته لوړ مسلمان یې؟ نه، دا اسلام یو اسلام دی، خدای مو یو دی، کتاب مو یو دی، پیغمبر مو یو دی. بیا ولې مونږ داسې کارونه پکې لټوو چې د خپل ملت دپاره جفا جوړوو؟ وګوره، دا هغه برنامه هغه پلان دی چې په لوی لاس د افغانستان ولس د ګاونډي هیوادونو دپاره محتاجول. نن چې زمونږ خویندې په اسلام آباد او په اسلام قلعه او په ایران او په ترکیه کې په چپړو وهل کیږي او بې عزت کیږي او هغه حتی مړي ژوندي ور کیږي یا په شکنجه لاندې مړ کیږي یا هم په ډزو ویشتل کیږي یا هم نور په دریاونو کې غر کیږي په سیندونو کې. آیا هغه ډیر ښه عزت ساتل دی که چیرې په دننه افغانستان کې دوی دپاره ښوونځي خلاص کی، مدارس خلاص کی، پوهنتونونه خلاص کی، چې دوی وایي اختلاط مونږ نه منو ځکه چې اسلام نه مني؟ بالکل زه دې ته موافقه یم چې یعنی سل په سل که موافق نه وي، په سلو کې اته نه وي خلک موافق دي چې باید مختلط هم نه وي، جلا هم وي، حجاب هم ولري، ځکه چې افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده. دی په پیړیو پیړیو مسلمان پاتې شوي دي او دی اسلام نوی نه دی راغلی چې دی ډېر حراس ولري. دې ته تن ورکوي چې مونږ حجاب هم اغوندي، مونږ مختلط کار هم نه کوو، مونږ مختلط تعلیم هم نه کوو. چې څومره جلا وو دومره به مونږ مسؤول وو، دومره به مونږ خوشحاله وو. او کوم چې تاسو نصاب وایي وړاندې کوي هغه نصاب، خدای وکړي چې داسې نصاب وي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره دی. خو متاسفانه هیڅ څه نه دی. یو چا نه پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې وایي د جیم جهاد په ځای کې جیم جواری راوړی، ځکه مونږ مکتب بند کړی. که دا موضوع وي زما په فکر کې دا ډېر یو ناعادلانه داسې جاهلانه کار دی، باید داسې ونه شي. او د دوی غواړي چې په رښتونې توګه افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان سیالانو سره سیال شي، په ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره سیال شي. دی په تعلیم سیال کیږي، نه په کور کې بندولو دپاره. بندیان که دومره پرمختګ کولای شو په بندیخانو کې به اوس ټول هغه میخانیکونه د تیاره جوړ و. خو نه، باید یو څوک فارغ شي د بندی خانې نه بیرون وزي، یو څه زده کړي، یو څه وګوري، یو څه تقدیم کړي، یو څه اشتباهات وکړي، یو څه اصلاحات وکړي، هغه وخت کې دی پرمختګ کولای شي. که چیرې مونږ
همداسې زنداني مساتلې وي، بلکې زنان هم پر سره ټولنه دا آخر د دې دندې مخې یو طرف ته وځي او مشکلات ایجادوي. دا یوازې نه چې ټولنه، تر اوسه پورې خو ټولنه په دغه ناچاري کې دی چې اله خپله شړۍ په اوږه اچوي، یو طرف ته ځان باسي چې کوم کونج کې به زه تعلیم پیدا کوم، ایران کې به تعلیم پیدا کوم، پاکستان کې به پیدا کوم، ترکیه کې به پیدا کوم، هغه نه فرامرس اروپا او امریکا او غربي هیوادونو کې په دغه لټه کې دي. امکان لري چې یو ورځ همدغه د دوی په ګیره لاندې جیک شي او دلته دوی په غاړه کې لاس واچوي چې وروره داسې کوي، یو کال، دو کال، درې کال، څلور کال. دا خو پنځه کاله مخکې مونږ نه د یو نسل تباه کړو، اوس بیا دغه جهالت ته، د وطن جهالت کندې ته اچوي، ولې آخر ګناه څه دی؟ خو زما شخصي نظر دا دی چې که مونږ دینی سیرې ته ورشو، حضرت عائشه رضی الله عنها د نیمو علومو پیشوا وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپله ویلي دي چې کله چې دی رحلت کوي چې نور علم تاسو د عائشه نه زده کوي. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ ډاکتران طبيبان لرل، چې هغه وخت کې خو د طبابت دومره پرمختګ نه لرل چې د بوټي او د هغه نه نباتاتو نه دوایی جوړېده او پټۍ جوړېده چې د زخمیانو دپاره، د مریضانو دپاره طبابت کاوه. او حضرت شفا په نوم د خزینه وه چې د مدینه منوره، البته د اوس شاروالو وایي چې هلته د مالیاتو ټولولو مسؤوله وه، او همداسې نور چې دوی کوم اسیران نیول د جنگ په وخت کې، دوی دې ته هدایت ورکول چې دا اسیران مونږ به تاسو ښه وساتو، مونږ دپاره د خلکو دپاره لیک لوست وښیي. تاسو وګورئ چې اسلام هم همیشه قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی لومړنی آیات اقرا دی، کله چې مونږ دغه دپاره دا ټول فرایض په ښه لاندې اږدو او دې ته منډې وهو چې نه باید د ښځې کومه پرده ووایو یا حجاب ووایو، دا چې باید کور وي او بیرون ته ونه وځي، آیا د افغانستان غیرت دوی راوړی دی؟ افغانستان خدای هم نکه، خدای هم نکه تر اوسه پورې بې ناموس و چې دی ناموس شي که زینه بیرون زی میړه ورسره وي تر هغه وخته پورې چې سرک په سر کې ونه ژړوي چې خدای دپاره دغه زما میړه دی. آیا دی غرور نه لري؟ آیا دی افغان نه دی؟ آیا دی انسان نه دی؟ حق نه لري چې په خپل هیواد کې یا خپل خور سره، یا خپل میرمن سره، یا خپل مور سره، یا خپل یو نږدې خپلوان سره یو چیرته لاړ شي؟ مونږ تاسو ګورو افغانستان یو ټولنیزه هغه د هیواد دی چې ډیر د ټولو هیوادونو نه ټولنیز ژوند دلته ډیر ښه پرمختګ ځي. یو څوک چې حتی مونږ د دې شاهدان یو چې په یو کور کې مونږ 200 نفره لرو، دا نور چې ټول په مختلفو کارونو کې هغه وي بخت وي، هلته ریندارګانې وي، مثلا تره لورګانې وي په همغه یو کور کې، نور هغه وي د ترور لور وي، یعنی په یو کور کې دوی په یو دسترخوان کې چې کله دوی اوسیږي، هغه یو چې نور چې یو کار ته ځي، هغه یو یا مریض وړي یا یو څه مسؤلیت دی په غاړه اچولی وي چې ته یا یو نفر یا دوه نفر تاسو دغه کور دپاره د زنانو دپاره رسیدګي وکړئ. ځکه چې افغانستان کې خو زنانه دپاره مشکل دی چې یا د ولسوالیو نه مرکز ته راشي یا د ولایتو نه مرکز ته راشي، دا ډېر مشکل خبره ده. کله چې دوی یو څوک ځان سره روان کړی وي چې هغه د کورنۍ غړي وي یا مریض وي یا چیرته میلمه پالنه وي یا مړی ژوندي وي یا کوم عروسی وي، دوی سرک په سر کې کوز کړی وي چې دا د څه دی، دا د څوک دی، دا مې دا د محرم نه دی. حتی ما یو هغه ولیده چې یوه ښځه ژړل چې برای خدا اوورس کېږي، ما وعده کړی دا مې میړه دی، وایي نکاحت وښیي، وایي نکاحت خو تاسو بند کړي دي، مونږ ته نه راکوئ، مونږ څنګه وکړو؟ چې یوه ناوې په سرک په غاړه کې وژاړي، آیا نور څه پاتې شو؟ د هغه ځوان دپاره څه پاتې شو؟ هغه زنانه دپاره څه پاتې شو؟ آیا دا دولتداری؟ دا دې دپاره زما فکر کې دا دولتداری نه دی، دا یو تهدید امیز کار دی چې د خلکو عزت سره لوبه ده. باید دغه کارونو کې دوی اصلاحات راوړي. هغه څوک چې که دوی په اجازه کوي باید اجازه ورنه کړي، که دوی د بې اجازې نه داسې کارونه کوي چې د افغان غرور تر پخو لاندې کوي، باید جدا د دې نه مخنیوي وکړي او دا کارونه ونه کړي. دا هغه څه دي چې نه اسلام مني، نه ټولنه مني، نه اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی چې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی. په اجماع او قیاس کې دا دواړه شیان ته ځای ورکړ شوی دی چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنی عرف عناناتو ته درناوی وکړي. کله چې ته درناوی نه کوې او کله چې ته هر چا سره داسې برخورد وکړي، زما په فکر کې نه یوازې چې ملت دپاره، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ملت دپاره خو ښه ښه نه دی، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ځکه چې دا کارونه عاقبت نه لري. دوی د کاپي کې نقل وکړي، عربستان نه دی راوړي، عربستان کې وګوري آیا ښځې بربنډې دي، نه، آیا ښځې لوڅې دي، نه، آیا ښځې نور کوم غیر شرعي کار کوي، نه. اما د پیلوټۍ نه ونیسه، سربازۍ نه ونیسه، تر هر هغه لوړ درجه کې دوی حتی د رئیس جمهور تر اداره پورې ښځینه کار کوي. دا هغه څه دي چې ښځینه وو دپاره ونډه ورکول په ټولنه کې د راتلونکي نسلونه ویښول دی، راتلونکو نسلونو دپاره د ښه بنسټ کېښودل دی. او کله چې ښځې څومره تور تیاره او تورتم کې وساتي، هغسې ټولنه تیاره ته ځي. ما یو هغه واورېده، مولوي صاحب وایي چې ښځه چې هغه چې شي نارینه چې راشي میړه، باید ښځه خپل مخ سره د دې د پښو لاندې ګردونه پاکي د خدای دپاره. نو دا رقم ته چې ښځې تیاره کې وساتي، دوی دا تبلیغ وکړي، خو مجبور دي هغه بیچاره ښځې چې دا خو اوس مونږ بیخي خدای هم نه کړه، نعوذ بالله، کفر ته وځو، باید همداسې وکړو. اما نه، دا باید وشي چې میړه چې په ښځه باندې حق لري، د ښځې حق هم بیان شي میړه باندې، چې آیا ښځه په میړه باندې حق لري، آیا یوازې د نفقه حق لري که نور د ژوند حق هم لري، چې دا باید څنګه برخورد وشي. صرف د زموږ افغاني ټولنه شرط دپاره متوجه دی، چې شرط دا قید دپاره، قید دپاره متوجه دي چې دغه اسلام نه هغه پلو عبور شي، دا قید دی. اما شرط ته متوجه نه دي چې د اسلام شرایط څه دي. باید لومړی مونږ شرایط پوځای کو، اصول ته برابر کو، بیا قید ته ورشو. اما دوی دار قید باندې دریږي. او بله موضوع چې دی، کله چې هر یو ښځه غږ کوي چې زه خپل حق غواړم، دوی عاجل ټوپ وهي په غرب باندې. زما په فکر کې غربي ازادي نه څوک په افغانستان کې غواړي، نه غوښتی دی، نه یې غوښتلی شي، ځکه چې نه په عناناتو سره سم دی، بل خپل دوی وجدان نه مني، ځکه چې دوی مسلمانان دي. دوی غواړي چې خپل بچو دپاره ډوډۍ نه پیدا کړي، دوی غواړي خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره، د هیواد په آبادۍ دپاره ونډه واخلي. دوی غواړي چې تعلیم وکړي، او تعلیم چاته یې ورکړي. دا خو زما فکر کې د غرب غوښتنه نه ده، دا خو ستا د ملت غوښتنه ده. ته چې په ملت باندې دومره فشار راوړې، د نړیوالو څه، ته خو خپل پښه په ترخص کاټوې، ته خو خپل ځان ژوبلوې. نو دغه ځان ژوبلولو کې زما فکر کې هیڅ وخت کې دی تا دپاره کوم هغه نه دی چې ته د سره ووایې چې یا غرب ډاروم یا شرق. نه غرب ډارېږي، نه شرق، بلکې خپل ملت د ناراضه کېږي، درنه بدبخته کېږي، تورو تیارې ته غورځېږي، کندې ته غورځېږي. احیانا باید هغه فارمولونه دی کاپي کړي، ځکه چې دی نوی دی، نوی چې راغلی په نوې رویه سره راغلی دی. باید چې سفرونه د چا باندې چې بند وي، د چا باندې خو به خلاص وي. خپل اسلامي هیوادونو کې مالیزیا ده، اندونیزیا ده، سعودي عربستان ده، نور عربي اماراتونه دي، آسیایي ملکونه چې اسلامي دي، حتی افریقا ته دی لاړ شي، وګوري چې څه حال دی، خلکو سره څنګه گزاره کیږي، څنګه ښځو سره څنګه رفتار کیږي، او څنګه ماشومانو سره کیږي، څنګه خپل وګړي سره. د هغوی نه د کاپي واخلي، د هغوی نه شریعت خو څه وایي دوی، خو شریعت نوم یې شریعت ایښی دی. هغه څه چې دوی کوي خو هغه نه په شریعت کې شته، او نه په قرآن کې، او نه په کلام کې شته. هغه ځینې کارونه چې د دوی د هغه نه اوزي کور نه ووایي، یا د دوی د صحنې نه اوزي. هغه یو متل دی کفر کې از مکه خیزت، کوم شعر دی نه پوهېږم، زما کامل زده نه دی بخښنې سره. نور داسې موضوع دی چې باید دوی ډېر فکر وکړي، د خپل ټولنې ته مخ واړوي، او د دوی هغه مشروع غوښتنې ته غوږ کېږدي، او مشروع غوښتنې ته مثبت ځوابونه ووایي. که غواړي چې مونږ پایدار شو په افغانستان کې، تلپاتې امنیت راوړو، سوله راوړو، پرمختګ وکړو، یوازې د دوی یوازې یوازنۍ مرجع ملت دی. که چېر ولسمنلی حکومت دوی جوړ کړو، نه په خارج کې څوک پاتې کیږي، نه په داخل کې، هر څوک به خپل وطن غیږې ته راځي او هلته به عدالت تامین وي، ټول خلک به خوشحاله وي، دوی به په رښتونه توګه قهرمانان وي. که چیرې دوی په غچ اخیستلو داسې ووایي، کله چې مکه فتح شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که څوک په خپل کور کې هم وي هغه امن دی، که چا صلاح کی خو هغه هم امن دی، څوک چې ابو سفیان کور ته لاړ هغه هم امن دی. هماسې پلی شو، بیا ټولو ته افه عمومي اعلان شو. افه عمومي سره سره باید ځینې مشکلات چې پیدا کیږي دوی دپاره دوی وګوري چې دا مشکلات د چا لخوا دی، د کوم کړۍ لخوا دی، که د دوی د شخص د دوی لخوا کوم.
بله،
دا باید دوی دا منفي کارونه ټول له منځه یوسي که غواړي دوی رښتونی افغانستان دپاره خدمت وکړي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه آغلی صافی. تاسو د آغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه دا ډول د خپلو وګړو سره لکه په افغانستان کې چې کوم چلند روان دی هغه چلند نه کوي او د ښځو حقونه پکښې تامین دي تر یو حده پورې. د طالبانو حکومت ستاسو په نظر له نورو اسلامي هیوادونو څخه څه زده کړه کولای سي په دې برخه کې؟
دقیقا زه د اغلی جلال صاحب خبرې سره موافق یم، ځکه مونږ کتلې او خبرې او مونږ لوستلې په کتابونو کې او مونږ اوس په سوشل میډیا او په تلویزیون په هر ځای کې مونږ لیدلې. حتی طالبان هم د نورې اسلامي هیوادونو څخه خبر دي چې د هغوی حکومت څه رقم دي، د هغوی خلک ملت ښځینه نارینه دواړه مساویانه حق لري، که په هغه ادارې دولتي ادارونو کې دي که غیر دولتي دي، که موسی دي، په هر شی کې دي، که د تحصیل ده، که د ازادي ده، د باندې ده، هر شی ده، نارینه او ښځینه حقونه مساوي برابر دي. او دوی خپل څوزرې به نورو هیوادونو ته سفر کړی ده، تللې ده، لیدلې ده او خبر دي که دوی واقعا نه غواړي خلک تحصیل وکړي، انجونو تحصیل وکړي، وایي علم بنده کې په افغانستان کې خلک نو تاسې ولې د عصري ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوئ؟ لرې کې دا ټلیفونونه، لرې کې د دفترونه، کمپیوټرونه، لرې کې مخکې غونډې، هماغه قلم هم نه و هغه وخت. هغوی خبرې دي چې دشیانه د رنګ د شیانو څخه استفاده کوه، د هغې نه استفاده وکړي. نو همداسې چې په علم ټکنالوژي په هر برخې کې پیشرفت اړینه ده، مهمه ده، باید خصوصي واوسي، او سخته ضرورت همداسې د ښځینه او نجونو په برخه کې هم ډېره مهم ده چې زمونږ نجونو تحصیل وکړي، ښځې باید کار وکړي، نورو هیوادونو غوندې په برخه ونیسي، که په هر برخه کې اوسېږه، فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، که په دولت کې ده. اوس د دولت د کابینه دولت خبرې یو ښځم نشته، یو ښځم د هغوی په کابینه کې شتون نه لري، حتی د ښځې نوم نشته. او کله چې د دوی کابینه اعلان شو، ټول هم د هغوی خپل خپلوان وو، شده احقانی وو، که ملا برادر، ټول زموږ د هغوی خلک وو. ولې دغه دا حق اخیستلی ده؟ زمونږ د افغانستان ښځې ډېر استعداد لري، هغه هغوی ته ودې نه شي چې یو برخه، یو سه، یو بس او یو چوکۍ غوته ورکړي، ورکړي هغه مخته وړی نه شي چې تاسې دا حق د دوی اخیستلی ده. دې خاطر زه دا خبرې کوم چې دوی خبره ده، تللې ده، د هر شی ده، دوی خبر دي، آګاه دي، ټکنالوژي لیدلې ده، د تلیفون استفاده کوي. نو د ښځې حق وانه اخلي، پرېږدي، ځکه همداسې چې نارینه ازادي ته اړتیا لري، غواړي چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، هیوادونو ته سفر وکړي، خپل ځانه یو شخصیت جوړ کړي. همداسې ښځینه نجونه هم اړتیا لري چې خپل ځانه یو شخصیت جوړ کړي. آیا زموږ زړه نه غواړي نور د نور هیوادونو غوندې چې د هغوی ښځې فضا ته ځي؟ لکه د عربستان ښځې یو څو میاشتې مخکې په رسانی کې موږ ټول ولیدل چې په فضا کې ولاړ هغه یو مسلمان ښځه وو. آیا زموږ افغان ښځې حق نه لري؟ هغه دونه استعداد نه لري چې ولاړ شي، دونه استعداد نه لري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي، او هغه ته یو شخصیت ولري، هغه حق دی. نو تاسې ولې حق اخلي د ښځو د نجونو څخه؟ کمدغه حق د ښځې دي، که د ستاسونه حق واخلي، آیا تاسې دا قبول کوي؟ نه، هېڅ کلام نه. شاید تاسې زموږ له پاتر نه تاسې خپل غږ وباسي چې دا زموږ حق دي، زموږ حق راکړي. نو ولې تاسې نن ورځ غواړي چې د ښځو، د خپل افغان میرمن ښځه، مسلمان ښځه څخه دغه اساسي ابتدایي حق اخیستل کېږي، او د هغوی څخه حق تاسې اخلي؟ نه پرېږدي چې خپل حق ولري، خپل تحصیل حق ولري، زده کړه، کار، ازادي بیان او نور حق چې حتی دوی پارس تللی دي نیسي، هغه آخري محدودیت بندیز چې دوی ولګول، رژګا او تاسو خبرې ټول خزی خبری دی اته نارینه خبری دی چې ما راجده یوازې د خزی ځایو هغه ته هغه ځای کې نارینه تللې نسو نو تاسو ولې هغه بنده کړی تاسې د خلک د افغانستان د خلک د میرمن څخه د نجونو څخه دماغ پیشرفت زمینه اخلي د کار زمینه اخلي هغې نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي نو تاسې څه شی غواړي تاسې غواړي چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي تاسې غواړي چې زموږ هېواد نور غوندي چې همداسې ډاکتران انجینران حقوقدان قاضي هر شی ولري خو نو پرېږدي د ښوونځي ور خلاصه کړي د پوهنتون ور خلاصه کړي پرېږدي خیر انجونو او ښځې پرمختګ وکړي نورو هېوادونو غوندي جوړ شي زموږ هېواد تر کله پورې زموږ لاس نور هېوادونه ته دراز واوسي او د هغوی څخه موږ مرسته وغواړو زموږ ناروغانو لاس دي پاکستان ته نور هېوادونو ته ولاړ شي زموږ کورنۍ د مجبوري لپاره خپل هېواد خپلو ماشومان آینده لپاره پاکستان ته ولاړ شي هلته وضعیت ښه نه دي چې هغوی زده کړه وکړي هلته زمینه ښه نه ده نو تاسې ولې داسې ظلم کوي آیا تاسې راغلي په افغانستان کې په کابل کې حکومت وکړي تاسو څخه ملت خوشاله اوسي که تاسو څخه ملت خفه اوسي تاسو څه شی غواړي ته پوهېږم چې دا یو پروژه ده دا ټول نړۍ پوهېږي چې دا د چا کار دی دا طالبان چا راوړی ده خو خیر دی ټول خلک دې په دې باندې خبرې پوهېږي مونږ پوهېږو نو تاسو خپل ملت باندې ملت ښېګڼه وکړي تاسو ملت ښېګڼه یاد کړي نه چې دا شل کال مخکې طالبان غونډي چې هر ټول خلک وایي چې طالبان مشر کال مخکې داسې خلک وو خلک نه پرېږده وهل مړه کول زنداني کول هر څه ظلم چې د هغوی لاس نه راغلل خلک باندې کول تاسې غواړي نو هغوی غوندې اوسي چې تر اوسه تقریبا 50% هماغسې کارونه کړې ده که تاسې غواړي تاسو هغوی سره توپیر ولري او تاسې جهان په رسمیت وپېژني او تاسې ته خلک درناوی وکړي خپل حکومت سره مرسته وکړي په هره برخه کې نو تاسې حق ورکړي دا خلک حق ورکړي د هغوی څخه دغه حق مه اخلي دغه څخه دغه د زمینه د کار زمینه مه اخلي تاسې غواړي خلک مجبور کوي چې خپل هېواد نه وتښتي خپل هېواد نه خوشي کړي هیڅ چا نه غواړي چې خپل هېواد خوشي کړي ولاس او نور هېوادونه چې دغه ژوند د صفر نه شروع کړي دا ډیره سخته ده هغه خلک پوهېږي چې په هماغه وضعیت قرار لري مګر دوی درد نه کوي دوی دوی ول زه په خدای دې زنه پوهېږم چې دوی د خپل ملت څخه څه شي غواړي د چې شپای آی په اسلام کې په اصلي اسلام او قران کې همدغسي مجازات همدغسي محدودیت همدغسي بندیزونه راغلي ده نه هیڅ کلم نه هغه کارونه دوی کوي چې دوی د طالبان په ګټه کې ده دوی په نشه کې ده هغه چې کار د خزو د انجونو او د ټولنو او د ملت په ګټه کې ده په فائدہ ده هغه باندې اصلا دوی نه غواړي چې کار وکړي
مننه ډیره اغلی صافی اغلی جلال تاسو د اغلی صافی خبرې هم واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څه ډول د شوز ژوند د طالبانو یا د طالبانو د حکومت د پالیسۍ له کبله اغیزمن کیږي تاسو څه پوښتنه کوم چې ولې د چارواکو پریکړه د شوز ژوند ډیر اغیزمنوي او پر شوز باندې ولې دومره ډیر محدودیتونه زیات شول لکه راهیسه چې طالبان په حکومت کې سوي دي
زما فکر کې کاشکې دا خبره د دوی نمائنده وای د دوی نه پښتنه شوې و چې دوی ولې داسې کوي خو بیا هم زما په فکر کې دوی خپل هغه مذهبي ډله ځان بولي چې یعنی دی خدای ته نږدې او دوی په دغه کې باور دي چې څومره موږ خپل زنانه په کور کې قید وساتو بند وساتو ستر نومر باندې کیږو او دا به ډیر موږ هم محترم و او خدای ته به هم ډیر نږدې وو خو په طالبانو کې هم داسې پوی خلک شته چې هم زنانه باندې تعلیم کوي هم او خپل اولادونو خپل ملت باندې د تعلیم کولو نیت لري خو متاسفانه داسې ډلې هم پکې شته چې برعکس دا کارونه نه غواړي په دغه دوه ډلو کې یوازې ځپل کیږي ملت زما په فکر کې چې هغه ډله چې غواړي چې افغانستان جهل کې تور تیار کې همیشه اوسي او د دې د جنگ چرخه فعاله وي دوی نه غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه که چیرې یو مور باسواده وي هیڅ کله هیڅ وخت کې دی خپل اولاد لپاره دا لار نه ښیي چې زوی ته واخله دا قلم واچو او ته واخله توپک
توپک واخله تر څو یا څوک ووژني یا څوک دې ووژني، دا خبره نه کوي. دا یا وایي چې زویا یا لورې ته تعلیم وکړه، د تعلیم د لارې د عرفان د لارې رفا راوړه، نیکمرغي راوړه، ښکلا راوړه، د هیواد په جوړولو کې ونډه واخله، د هیواد د وګړو په تربیه کې ونډه واخله، دا لاره ورته ښیي. او متاسفانه هغه مور چې هیڅ نه ناخبره وي، دې ته که ووایي چې الله پاک وایي چې مثلا دا 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 د میړه حق دی، دا د نارینه حق دی، ته باید همدا وکړي، هغه بیچاره خپله خبره نه وي، نه یې کتاب لوستی وي، نه یې قلم لیدلی وي، نه یې قرآن نه آګاه وي، نه یې د عصري علومو نه آګاه وي. هغه وایي چې بالکل صحیح دی، ډېر په ښه توګه ډېر په خوشحاله لهجه د دې هغه خبرې مني. په خبرو منلو کې د دوی دپاره بیا دلته ډېر یو سهولت پیدا کېږي. همداسې د دوی په اولادونو باندې دوی بیا کار کولی شي. که چیرې یو مور هغه خپله آګاه وي او خبره وي چې قرآن څه وایي، اسلام څه وایي، ټولنه څه وایي، اجتماع څه وایي، عصر څه وایي، او دنیا او ټکنالوژي څه وایي، بیا هغه خو په اسانه چا خبرې ته غاړه نه ایږدي. هغه خو خپله منطق وایي، هغه خو خپله هغه دلایل وړاندې کوي چې او زما یا میړه یا زما ورور یا زما پلاره یا زما حاکمه دغه څه وایې. تو اصلي لاره خو دغه ده. سرخوگی پیدا کرے دے، یو مشکلات پیدا کری، یو حقا لارا دید پارا ڈپ کرے دا چی دی خوزو باندی یو نواتور تیارا اخبر کرے کا فکر دیوی. د انسان بهترین بهترین محکمه وجدان دی. که هر څوک خپل وجدان سره محاسبه وکړي چې زه څه کوم، آیا ځان ته څه وغواړم، بل چا ته څه وغواړم. زما په فکر کې دا دواړه لاسونه د ترازو کې او خپل وجدان د محکمه کې وګوري چې زه څه په څه لګیا یم، په څه کوم، او څه کوم، په کوم لار روان یم. هغه ډېر زر اصلاحات راوړی شي. که چیرې دی په خپله خبره باندې کلک ولاړ وي چې بس دا حق دی که نه حق دی، باید دا ومنل شي، دا به یو کال ومني، دو کال ومني، نیم وګړي باندې به ونی، دریمه برخه باندې، آخر هم نشي منلی، آخر هم دغه خبره مشکلات پیدا کوي. دا په تورو تیارو کې ساتل، په لوی لاس خپل هیواد د ګاونډیانو دپاره محتاجول. مونږ چې شپږ صنف کې مونږ ډاکټر پیدا کولای شو، نشو پیدا کولای، مجبوری چې خپل مریض مونږ یا پاکستان ته ویسو، یا ایران ته ویسو، یا هندوستان ته ویسو، نور خو څه نشو کولای. مونږ آیا په شپږ صنف کې لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې حکومتان په لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې نور کوم داسې څوک په لاس راوړی شو چې دای د هیواد د آبادۍ لپاره مونږ لپاره کار وکړي، یا په تخنیکي برخه کې، یا په اصلی برخه کې، اداري برخه کې؟ کولای شي، نه کولای. بس بیا مجبور دی. اوس هم ما یو اعلان واورېد چې دا څومره رښتیا وي چې د پاکستان ځینې استادان باید راوړل شي، او مثلا ځینې اداراتو دپاره د کادرونو کمبود دی. اما زما فکر کې چې افغانستان کوم کادرونه لري، ګاونډي هیوادونه یې نه لري. اما دا کادرونه چې په فرار حالت کې دي، ولې فرار حالت کې شي؟ دوی خو افغانان دي، وګړي دي، دی چې افغانستان غواړي، د افغانستان دپاره خدمت غواړي. دی ستا چوکي سره کار نه لري، ستا سیاسي چوکي دی، خپله سیاسي چوکي دی چلاوه چې څه کوي. ملت څه غواړي؟ ملت دپاره باید د دې د غوښتنې دپاره ته سینه پراخه کې، او د دې غوښتنې تعلیم غواړي، دغه دی تعلیم، کار غواړي، دغه دی کار، نور څه آبادی غواړي، دغه دی که تصمیم ګیری کې دی غواړي چې ونډه واخلي، ولې نه لویه جرګه دایره وه، او خلک فیصله وکړي چې څه وکړي.
ډېره مننه آغلی جلال. اوریدونکو، د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلی زهرا جلال او دنیا صافی څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
والا چې خوند به وکړي، ډېر زیات به شو خوشاله. راځه چې زویا او ځلې پکتیا ته دی والا، والا الله چې خوند به وکړي ډېر زیات به شم خوشاله په نن سبا کې تېر شول آخر درې څلور کاله لیدو ته دې یم تږی سړ گیا کلی والا لیدو ته دې یم تږی سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا لازچ زیو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی